د مشال رادیو یوې بل خبرونه ته ستړي مشي وخت په پښتونخوا کې د غرمې پوره 12 بجې دي. تر یوې پوره په دې خبرونه کې به حمزه حسیبه شهید او عبدالحی کاکر در سره یو. په دې خبرونه کې به د هغه مشکوک لیک په اړه د پیپلز پارټي د کور کمیټې د غونډې واوري چې امریکا د پوز پخوانی مشر مایک میولن ته سپارل شوی دی. د غرسو د افغانستان د لوی جرګې حال هم درته درکو چې دا ورځي سلورمه او رسته او امریکا سره په ستراتیژیک تړون پکې خبرې اترې کیږي. نور خبری رپورټونه او سیاسي رپورټونه هم درته لرو، خو تر هر څه د مخه د دې سات خبرونه اورو چې عبدالحی کاکړی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرچکی د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری په مشرکی د امریکا د ټولو پوزونو په خوانی مشر اډمیرال مایک مولن ته د خط لیږلو په اړه د راپورته سوی ناندري د جاج اخیستلو لپاره په اسلام آباد کې د پزګون د مهمو مشرانو غونډه سوی ده. د برتانیې پولیسو له پاکستان سره تعلق لرونکو د دې هیواد د مرکزی ښار بمبینګم په څلورو کسانو د ترګرو جرمونو دوسیه جوړه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي چې شام د کورنۍ جګړې پر لور تللی سي. اوسم د خبرونو تفصیل. د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری په مشرکی د امریکا د ټولو پوزونو په خوانی مشر اډمیرال مایک مولن ته د خط د لیږلو په اړه د راپورته سوی ناندی د جاج اخیستلو لپاره په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند د مهمو مشرانو غونډه سوی ده. په امریکا کې میشتي او پاکستانی کاروباري کس منصور اجاز په خپل یو مضمون کې ادا کړی چې د اسامه بن لادن د وژنې وروسته په امریکا کې د پاکستانی سفیر حسین اکانی په مرسته آصف علي زرداری اډمیرال مایک مولن ته یو پټ لیک لیږلی و. د ده د دالمخې په خط کې د غشتنه سوی و چې امریکا دی د پاکستان پوز لوري په ممکنه توګه د آصف علي زرداری له چوکۍ د لری کولو مخه ونیسي. په امریکا کې د پاکستان سفیر حسین اکانی په سفارت کې د یوې دستوري په وخت خبري اعلان ته ویلي چې دا د پرزد یو پروپاګاندا ده.
حکومت پاکستان کی جانب سے اس معاملے کی پوری تحقیق ہونے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں. میں صدر مملکت
حسین اکانی وائی دا پاکستان دا حکومت لخوا د دې خبری په پلټنا کولو ما هیڅ اعتراض نسته. زه د ولسمشر په حکم پاکستان ته تلونکم او دا د ولسمشر راغتی چې فیصله وکړي چې زه نور د سفارت فرض پوره کول جاری وساتم او کنه. ټاکل شوی ده چې حسین اکانی به نن پاکستان ته ورسیږي. د برتانیې پولیسو له پاکستان سره تعلق لرونکو د دې هیواد د مرکزی ښار برمنګم په څلورو کسانو د ترګرو جرمونو دوسیه جوړه کړې ده. دا کسان د سیشن به پرز ونی وسو چې د پولیسو د ترګری د مخنیوي د پلټونو برخه ده چې د اتو نورو کسانو پرز دي هم دوسیه جوړه کړې دي. د ویسټ میډلند پولیسوای څلور واړه بنن عدالت ته مخامخ کوي. په دوی د ترګر مقصدونو لپاره د پیسو د راغونډولو د تربیت د ترلاسه کولو لپاره پاکستان ته د سفر او د ترګر بدون لپاره د نړۍ د سفر تور نه دی. پولیس د دوی نمونه خوباب حسین، اسحاق حسین، شاهد قاسم چې عمرونه 19 کال دي او څلیر وشت کلن نوید محمود علي یادوي. د پاکستان د داخله چارو وزیر ویلی په کراچۍ او بلوچستان کې په تیرو څوکلونو کې د تشدد په پیښو کې په مجموعي توګه تر 15,300 زیات کسان وژل شوي دي. په قومي اسمبلی کې د جمعې په ورځ د یوې پوښتنې په ځواب کې د داخله چارو وزیر رحمان ملک وویل چې په تیرو 5 کلونو کې په بلوچستان کې 4,500 او په کراچۍ کې په ډیرو 2 کلونو کې 3,938 کسان وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه په بلوچستان کې د ځینو امنیتي ګامونو وروسته هلته هدفي وژنې کمی سوی دی. په افغانستان کې بنن څلور ورځې دودیزه لوی جرګه پای ته ورسیږي. د جرګې شاوخوا 2000 ګډونوالو د کاري کمیټو لارې په افغانستان کې د سولې د بهیر پر مخ وړلو او د دې هیواد له امریکا سره د مجویزه ستراتیژیک تړون په اړه بحثونه کړي دي. جرګه بنن په دې اړه خپل سفارښتونه وړاندیزونه وړاندې کوي. د امریکا د بارنو چار وزیر هیلری کلینټن ویلي چې شام د کورنۍ جګړې پر لور تللی سي، خو البته دا د لیبیا په ډول په شام کې د نړیوالې ټولنې مداخله نه ویني. د فرانس د بارنو چار وزیر ایلن جوپی د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا د بشار الاسد پر ضد د ګام اخیستو ژغ کړی دی. نوموړي په انکرا کې د ترکیې د بارنو چار وزیر سره د لیدنې وروسته یو خبر کانفرنس ته ویلي چې د ولسي وګړو پر ضد د ظالمانه کاروانو له وجې د بشار الاسد د حکومت په خلاف بندیزونه دي پیاوړي سي.
زما په فکر دا به خوي امنیتی شورا لیوې پریکړه سره راشي. دا کوم عادي حالت نه دی. د یوې لوی کچې بحران چې درې نیم زره خلک وژل شوي دي، شل زره بندیان د سوریا په زندانونو کې شکنجه کول کیږي، دا د منلو وړ نه ده چې ګنې امنیتی شورا دې غلی پاتې شي.
د فرانس د بهرنیو چارو وزیر ایلن جوپیو د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر بیا خبری کانفرنس ته وویل چې په شام کې د کورنۍ جګړې خطر ځکه زیات شوی چې د هغه هیواد عسکر پوز پرېږدي او له حکومت ضد مظاهره چانو سره یو ځای کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د چین وزیر اعظم وین جیاباو به نن په انډونیشیا کې خبري اترې کوي. د دوی د لیدنه په سرکاري توګه لوړاندې نه ویلان شوی. د سپینې ماڼۍ په وینا د دواړو هیوادونو مشران به نن د بالی په تفریح ټاپو کې د ختیځې آسیا د سرمشریز په ترڅ کې ویني. د جمعې پر ورځ باراک اوباما د سرمشریز د ستاینې په ترڅ کې وویل چې دا له چین سره د مځکنیو شخړو د هوارولو لپاره یو ښه فورم دی. د ده دا خبره د چین له حق دریځ سره سمون نه خوري چې غواړي داسې شخړې له دوارخیزو لارو هواری سي. ورستای خبروم دا دی چې د ملګرو ملتونو سانسدانان وایي د انسانانو له لاسه راپیدا شوی نړیواله تودوشه داسې ښکاري چې پروانه پیړۍ کې په ټوله دنیا کې موسم نور هم ګرم کی. د آب و هوا د بدلیدو په اړه د نړیوالو جایزه ګټونکو پینل په جاری شوی خپل رپورت کې ویلي پروانه پیړۍ کې به په یقیني توګه د هوا ګرمي څپې چلیږي او دا ډول کېدای سي بارانونه، سیلابونه او وچکلي نور هم زیات شي. د جنوبی افریقا په ډربن کې د ابو هوا پاړه د کېدونکو نړیوالو خبرو اترو ځخه لس ورځې وړاندې جاری شوی رپورت د نړیوالې تودشې پر موسم اغیز او د هغه د مخنیوي په اړه د ملګرو ملتونو تر ټولو لویه کتنه ده. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل شي. عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړ. په روانه خبرونه کې بل محاسبه شهید سره دغه سو اوري. پاکستان کې د امریکا د پوز په خوانی مشرته د ورسپارل شي مشکوک لیک ورسته د سیاسي ناندرو حل درکو. په افغانستان کې بعد د دودیز لوی جرګې د سلورمې ورځې حل هم واوري. لدی به هم واوري چې د افغانستان د کورانه او چارو په خوانی وزیر او سیاستوال محمد حنیف اتمر ټینګار کوي چې بهرانیان باید په افغانستان کې اوګوت محاله شتون ولري.
گاونډي هیوادو ځان بیا هم په دې ته برابر کړی دی چې کله دغه امریکایي او د ناتو قواوې وزي بیا په دې ملک کې یوه داخلي جګړه پیل کړي.
ولې او څنګه په دې اړه بشپړې خبرې اترې لرو. په بلوچستان کې به د خبریالانو له ستونزو واوري. په کورم ایجنسۍ کې به د نرخونو د زیاتوالي په برخه کې لدی واوري چې هر دوکاندار ځانته ځانته نرخونه ټاکلي دي.
دې کې کوم نرخونه دي؟ دا خو یار څوک په یو ریټ خرڅوي، څوک په بل ریټ خرڅوي. دا خو یار سړی خپل خپل غده نرخ دی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات هم لرو او د سوریې د حالاتو جاج مو هم اخیسته دي. د خبرونې وروستۍ برخه کې د نړۍ رنگونه اوري. تر سره اوسئ. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. په پاکستان کې حکومت او سیاسي ګوندونه لا هم د هغه لیک پاړه اندېښنه لري او فکر کوي چې په امریکا کې د پاکستاني سفیر حسین حقانی لوري د پوز پخوانی مشر مایک میولن ته سپارل شوی دی. په دې لیک کې د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری لخوا جمهوریت نظام د ړنګېدو اندېښنه ښودل شوی او د پوز د بغاوت ویره څرګنده شوی. تیر ورځ ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې د پیپلز پارټۍ مهمو غړو غونډه وکړه او په همدې موضوع یې سره خبری اترې وکړې. د موضوع تفصیل مو سات مخکې په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريال ریاض موسی خیل ناخسته.
د کور کمیټې چې کوم تاسو خبر وکړنو دی کې وفاقي وزیران چې کوم دی د بل پاتې نورا مشوروي چې کوم راغي پکې ګډون کولو صدر او وزیر اعظم د دې غونډې مشري کوله. په دې کې هم په دغه خط د دې نه علاوه شاه محمود قریشي د استعفا وروسته چې کوم سیاسي صورت حال دی، په دې ذوالفقار مرزا او شرجیل میمن چې کوم په شریک په یوځای لندن ته سفر کړی دی، په هغه باندې د دې نه علاوه د سېنات ټاکنو او د شان د ټول اتحادي سره د ام کیو ام د هغه سره د خپل تعلقاتو په اړه غور وشو. پیپلز پارټۍ چې کوم غړي په غونډه کې شریکو، هغه ولسمشر ته وزیر اعظم ته د دې خبره باور ورکو چې تاسو په کومه لار روان یې دا بالکل صحیح ده او ټول پارټۍ چې کوم دنو هغه به تاسو په شاو ولاړی. باید چې د خبرو باندې او په اخباري بیانونو باندې د باور کولو نه وړاندې مونږ کم چې حسین کانی دې چا سره چې دا خط تړلی کیږي چې اگر وختي شي پاکستان ته او هغه نه وضاحت واغستی شي چې دا خبره په حقیقت کې څنګه دا خط لیکل شوی که نه دی لیکل شوی، نو د چا په وینا او چا لیکلی دی.
بالکل لبل لوري د پاکستان د حکومت مخالف سیاسي ګوند د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف هم د دغه خط د پلاتون د پاره د کمیټي غوښتنه کړې ده او داسې سنور اظهارات او سرګندونی هم کړې دي کده دغه پاره موږ ته معلومات راکړي.
بالکل نواز شریف چکم د مسلم لیگ نواز دلی مشر دی هغه هم په باقاعده توګه پرون په لاهور کې یوې خبري غونډې ته په خطاب کې وی چې دا چونکه د قومي سلامتي خبره ده نو په کار ده چې په دې باندې داسې کمیشن جوړ شي چې پکې ججان او د پارلیمان غړو سره سره وکیلان او د سیول سوسایټي غړي هم شامل وي او باید چې دغه کمیشن په پنځلس ورځو کې خپل رپورټ جمع کړي. کچرې داسې ونه شو دا کمیشن جوړ نه شو بیا دې دا رپورټ پنځلس ورځو کې جمع نه کړو، د دې مطلب دا دی چې دا خبره کئی سپدے کے شاپدے بشامان سشتا او پدے کے حکومتی وگڑی چگم دینو خبرے کے ملوث تھی در شان تہی دا مو وچ د ایتاباد کمیشن جوړ شوی چې دا غي سو میاشت او شوی او سه پر دا غي هیڅ نتیجه مخه ته نظر راغله او د کمیشن اجلاس میاشت په میاشت ته کې سو ګڼټول او شی او دا غي اس او سه پر اس ولست پته ونه لګی چې دا غي کمیشن او سه پر اس کارګردګی کړي دا.
ریاض ګل یو بل موضوع هم شته چې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر رحمان ملک ویلی دی چې په کراچۍ او بلوچستان کې په تیرو څو کلونو کې د تشدد په پیښو کې په ټولیزه توګه تر 5000 زیات کسان وژل شوي دي. د سرګندونې اسمبلی تکړه په دې اړه ستاسو معلومات کې لاوریدونکو سره شریک کړئ.
جی بالکل، دا پرون په دوی باندې قومی اسمبلی کې کوم چې مسلم لیگ نواز ډلې یو غړی دا د قومی اسمبلی خالد منصور هغه یو پښتنه په جواب کې رحمان ملک وې چې په کراچۍ کې تقریبا خوښه سلور زره پورې کسان دا چې کم دی وجل شوې دي او د دې علاوه په بلوچستان کې په 15 کالو کې یعنی د 2009 نه تر دا 2009 او 2011 په مینس کې چې کم دی دا سوارلس نیم سوه کسان دا وجل شوي دي او دغه شانتې 3000 نه زیات هغه په دې کې جوبل دي. خو دلته دا خبره هم حسیبه ده یادولو ده چې دا هغه کیسونه دی یادی چې کم پټانو کې یا په مختلف دغه کې رپورټ شوي دي. دین علاوه یو شمېر داسې کیسونه هم دي چې د هغې اړو پته نه ده لګېدې، هغه اړو رپورټ شوي نه دي. نو بیا د دې په جواب کې دوی چې مونږ خو لکه هلته کې بلوچستان کې د دې کارونو د دې د لاقانونیت د مخنیوي لپاره ډېر اقدامات کړي دي، سیکورټي فورسز له مو ګاډي او جدید آلات ورکړي دي، دغه شان چیک پوسټونو کې مهم اضافه کړې ده او ور سره چې کوم دینو د معلوماتو کوم چې انټیلیجنس شیرنګ دینو هغه هم بدلون کیږي د مختلفو خاورونو سره د کراچۍ سره یا د نورو کوم چې د غړي هغه سره لګي خاورونه نو هغه سره هم رابطه کوي، دغه هم دشتونو کې هم اضافه شوې ده.
په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال ریاض موسی خیل و چې په امریکا کې د یو پاکستانی کاروباري منصور اعجاز لخوا د دې ادا په پاکستان کې سیاسي ناندري رامنځته کړ چې آصف علي زرداری د امریکا د پوتس په خاني مشر ادمیرل مایک میولن ته یو لیک لیږلی وو. دغه سیاسي ناندرو په اړه ریاض موسی خیل مونږ ته حال راکوو او تاسو مشال رادیو اوري.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال رادیو ری او سم سیمه تا ورزو په کابل کې د دودیز لوی جرګې حال درکو. په کابل کې دودیز لوی جرګه روانه ده. د جرګې نن سلورم ورسته او په نننۍ غونډه کې د سلويختو جوړ شو یو کمیټو مشران خپل رپورټونه عمومي غونډې ته وړاندې کوي. د هر رپورټ لپاره وخت ټاکل شوی دی. دغه رپورټونه د جرګې له اجنډا سره سم د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه دی او د افغان حکومت له مخالفو وسلوالو سره د سولې د خبرو اترو په اړه هم د جرګې غړیو نظر ورکړی دی. له کابل زموږ همکار معصوم میوند چې په دغه جرګه کې دی او دا جرګه یې له نږدې څارلې ده، دغه اوس را سره په ټلیفون دی. معصوم میوند، ستړی مشي.
مننه
حسبه شي تاسو ته مسي اساس اوریدم سلام. وعليكم السلام میوند صاحب، کما ته تاسو دا وایئ چې تر اوسه څومره کمیټو رپورټ وړاندې کړی دی؟
ترام ده سی بي پر سيزل اساس پروژيزم نو سو کمیټو خپل رپورټونه سی بي باندې کار کړی وو. تر دا هو لاس پر یاره کمیټا په نو دکې وخت لري تر اوسه پر نو نو کمیټو پر چم دا اساس پروژيزم په نو نو کمیټو رپورټ بش پښتوي وو.
دا کمیټو پر رپورټونه کې د ستراتیژیک تړون په اړه د نظر اختلافات ډیر دی او کڅنګه
تر دا لازم پر چې یو ځام د اطلسمه کمیټې کې رپورټ وړاندې کوي ول چې په دې کمیټې کې یو ځو ووته نو د دغه ستراتیژي تورن سره د ځکه مخالفت سره دن کړی او ویل دا تر باندې لاسلیک نه شي د افغانستان امریکا ترمنځ. هغه په دې چې په تیر لس کلونو کې امریکا په افغانستان کې د په دې جنگ کې خاص لوی لاسته راوړنه د افغانستان لپاره نه ده په ګوتو سوي خاص له سراونه نه لري په دې خاطر مخالفت سوي او بل زی په دغه دغه لاندې لاندې دغه افغانستان 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 معلوم سی اډو شمیر معلوم سی کوم ساحو کی او شمیر سوری نور په ډیر کې اقاضی پر دا کومې ټو رپورټونه وړاندې کړې تر دې پر د دې خبره د امریکایي ستراتیژیک ترون په اړه باندې یو ډول د او دې د هغه د افغان ځواکونو روزل دي او اقتصادي مرستې دي او د شپې نه تلاشي په خپل سر باندې د شپې نه عملیات او خپل سر نه تلاشي د زندانونو نه موجوده په افغانستان کې به دې خاصه دغه مهم ټکی چې
یعنی په عمومي توګه مایوان سه په عمومي توګه تاسو خو خپل د غونډه کې یا ساوتاسي ویل چې نن لس کمیټو خپل رپورټونه وړاندې کړي دي په یعنی 50 پسل کې خو کمیټو خپل دریز اعلان کړي دي په دغه عمومي توګه کما ته دا وایست یا د دې خوخه دا و چې ستراتیژیک تړون باید لاسلیک کړي شي دغه له هغه شرایطو سره چې ولسمشر حامد کرزي هم ورته اشاره کړې و
بالکل یعنی تقریبا
مایوان صاحب د سولې د خبرو په اترو په اړه دغه کمیټو سره نظر درلود
د سولې برخه چې د پرون اور باندې بحث ویلې دي په خپل څلور د کو وخت کې د ورسته د سولې د میکانیزم په اړه باندې خبرې کوي ډېر په دې نظر دي چې د افغانستان کې موجوده د سولې علي شورا چې د پر دې باندې لسره غوړ وسی داس کسان په شلو وغوښتل چې هغه د افغانستان لیر کلو او دایونو ته ولاړ چې هلته د مخالفینو سره خبرې وکولای شي د مخالفتونو سره ډېر په دې نظر دي چې ملګري ملتونه او امریکا به په پاکستان باندې فشار راوړي چې د سولې په خبرو کې له پاکستان د افغانستان سره مرسته وکړي د افغان دولت سره مرسته وکړي نور په دې نظر دي چې نه پاکستان ته باید دا کریډیټ ورنه کول شي او پاکستان باید یعنی دا په دې معنی چې موږ جنگ لکه پاکستان سره چې د دې نظر داسې هم دي خو ډېری وایي چې باید پاکستان باندې فشار راوړل شي چې د افغانستان سره سولې په خبرو کې مرسته وکړي او ځینې بیا په دې خبرې په دې نظر دي چې داسې کسان دي په دې د سولې علي شورا کې په دنده وګمارل چې هغه خپله مخامخ د طالبانو د نورپور چارواکو سره خپل خبرې وکړي او دا خبرې به اغېزمنې وي.
ډېره زیاته مننه. په کابل کې خبریال معصوم میوند و چې په کابل کې په روانه لوی دودیزه جرګه کې دا وخت برخه اخیستې و او له موږ سره د دغه جرګې په اړه معلومات شریکول. تر اوسه پورې په دغه جرګو کې چې نن سلویخت جوړ شو یو کمیټو خپل راپورونه عمومي غونډې ته وړاندې کول. تر اوسه نږدې شل یا نولس یې خپل راپور وړاندې کړی او 50 په سلو کې نظریات داسې دي چې له امریکا سره د ستراتیژیک تړون پلوي کوي. او په همدې موضوع کې بیا هم پاتې کې ګوتا سیمه مشال رادیو اوري. په کابل کې دا وخت په دودیزه لویه جرګه کې ګډونوال په دې سلا مشورې کوي چې آیا بهرني ځواکونه په دې هیواد کې اوږدمهاله شتون پیدا کړي او که څنګه. د افغان حکومت یو شمېر سیاسي مخالفان هم په دې باور دي چې کله افغانستانه بهرني پوځیان ووځي دا هیواد به یو وار بیا د کورنۍ او سیمه ییزو جګړو ښکار شي. په دې اړه د افغانستان د کورنۍ او چارو پخواني وزیر حنیف اتمر چې دا مهال د امریکا په سفر دی اندېښنه ښودلې او د افغانستان لپاره یې له امریکا سره په ستراتیژیک تړون ټینګار کړی دی. محمد حنیف اتمر په دې وروستیو کې د حق او عدالت په نوم له یو شمېر نورو سیاستوالو سره یو ګوند هم جوړ کړ. له د سره مو په واشنگتن کې خبرې اترې کړې. راځي په ګډه وورو.
تاسفانه از موږ همسایه او د ګاونډي هیوادو او په منطقي کې ځینې هیوادو ځان بیا هم و دې ته برابر کړی دی چې کله دغه امریکایي او د ناتو قواوې وزي بیا په دې ملک کې یو داخلی جګړه پیل کړي. په دې خاطر ما په دې باندې ټینګار کړی دی چې موږ دې خارجي قواوو ته په یو قانونمند شکل سره ضرورت لرو چې باید په افغانستان کې پاتې سي. البته نه په هغه تعداد او شمېره چې پخوا و یا اوس دي، بلکې په یو کمه اندازې سره، او باید ټینګار د افغانستان په ملي قواوو باندې وسي چې زموږ اردو او پولیس وروزل سي او دوی ملاتړ وکړي.
اتمر صاحب، که چېرته افغان حکومت له نړیوالو ضمانت ترلاسه کړي چې سیمه ایز به د افغانستان په چارو کې، لکه څنګه چې تاسو هم یاد کړل، یعنې ګاونډي به د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي، بیا نو فکر نه کوي چې د بهرنیو ځواکونو په نشتوالي کې به افغانان خپلې چارې په خپله سنبال کړی شي؟
اول خو دا ضمانت په دا ټوله تاریخ کې دوی ورکړی دی او هیڅکله پر هغه باندې دوی نه وو ولاړ. آیا همدا اوس موږ ګاونډیان مداخله نه کوي؟ آیا همدا اوس دوی ترورستان نه روزي؟ آیا همدا اوس دا جګړه په دې علت په افغانستان کې د ګاونډیانو په سبب او د دوی د مداخلې په سبب روانه نه ده؟ څه زمانه شته چې دوی به بیا دا کار ونه کړي؟
که په افغانستان کې د امریکا د اوږدمهاله پوځي شتون یا اډو جوړولو لپاره د جرګې او امریکا سلا ونیشي، د هغو اندېښنو په ځواب کې چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، څه نظر لري چې ملي اردو او پولیس به په ډلو او تنظیمونو بدل شي او سره بیل بیل بشي؟ تاسو هم خو د ملي پولیسو مشرتابه کې وایست یو وخت.
هر حق سیاسي کوشش چې د کوم چا د خوا احتمالا روان سي چې ملي اردو او ملي پولیس بیا په تنظیمو وویشي او بیا یې په ګروپو وویشي او د دوی وفاداري د ملي وحدت ته او افغانستان ته له منځه یوسي، وفاداري یې خپل قوم او خپل تنظیم ته جوړه کړي، هغه کار مردود دی او باید سخت د ټولو افغانانو له خوا تقبیه سي. دا کار ته باید موږ دا خلک پرې نه شو.
یعنی امکاناتې خو شته چې دا وشي؟
امکانات پوره شته.
تاسو چې کله د کورنیو چارو وزیر وایه، هغه وخت په هغه وخت کې مو ویل چې افغان پولیس د روزلو بهیر سم پر مخ ځي، اوس خو نور هم له هغې نه هم وخت تیر شوی دی او لا اوس هم ډاډه نه یاست، نو څه فکر کوئ چې دغه ډاډ چې تاسو هم نه لرئ، نو افغان ولس به څنګه کېدای شي چې په دوی باندې ډاډ وکړي؟
زه غواړم یوه خبره تاسو ته توضیح کړم چې په پولیسو او په اردو باندې او د دوی په لیاقت او کفایت باندې چې د افغانستان په خدمت کې واوسي، په دې باندې موږ همیشه ډاډمن یو او دا ډاډ لرو. په کوم شي چې زه نه یم او په کوم شي باندې چې زه غواړم انتقاد وکم، اوله موضوع دا ده چې په ملي پولیسو کې مخصوصا د افسرانو روزنې ته پام تر اوسه پورې پوره نه دی سوی. دغه باید ګړندی کړو. دوی ته باید هغه امکانات او وسایل برابر کړو چې ملي پولیس ورته ضرورت لري او ملي اردو ورته ضرورت لري. او دا مو د خارجیانو سره هم خبرې پر کړي دي، او اوس چې زه په حکومت کې نه یم هم پر دې باندې ټینګار کوم چې د افغانستان د ملي قوتو سره د مسله او قواوو سره مرسته د دنیا په ګټه ده، د افغانستان په ګټه ده او د دې منطقې په ګټه. دویمه مسلې ته راځم چې کوم ځای کې زه باید دا خپل وړاندوینه وکم، او هغه دا ده چې موږ کله کله دغسې محسوسوو چې ځینې خلک کوشش د دې کوي چې اردو او پولیس بیا په قومو او په تنظیمو او په دا نورو مصیبتو باندې سره وویشي. د دغې کوشش او هلو ځلو مخه باید موږ ونیسو. زه په دې ډاډ لرم چې زموږ اردو او پولیس به پخپله د دې مخه نیسي، اما سره د دې دا یو مسؤلیت اخلاقي او ملي مسؤلیت د ټولو سیاستمدارانو دی چې د دغسې کوششو مخه ونیسي.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمد حنیف اتمر وو چې ویلي د افغانستان په چارو کې د ګاونډیانو د لاسوهنې د مخنیوي لپاره په کار ده چې بهرني پوځیان افغانستان کې وجود مهاله شتون ولري.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
تاسو مشال ریډیو ری پامبیکا کې پناه اخیستونکو، یو بلوچ خبريال ملک سراج اکبر وای په بلوچستان کې ژوند ته خطر ونو ځکه په امریکا کې پناه اخیستې. د بلوچستان د خبريالانو اتحادیه وای چې په صوبه کې په تیرو څو کلونو کې تر 200 زیات خبريالان وژل شوی دي. په دې اړه د عبدالحق کړ رپورټ ورو.
په بلوچستان کې د فوج او ازادي غوښتونکو بلوچ جنگیالیو ترمنځ د تیرو څو کلونو راځي روانه جګړه کې ملک سراج اکبر هغه لومړی بلوچ خبريال دی چې په یو بهرني هیواد کې پناه واخیسته. نوموړی له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې په بلوچستان کې د یو شمیر صحافي ملګري ووژل سو او د ژوند هم له خطر سره مخامخ وو.
زه چې کله په بلوچستان کې هم نو حکومت او استخباراتي ادارو راته دمکې راکولې، خو ما کله هم دا دومره جدي نه اخیستې، بلکې سوچ مې کاوه چې زه سمه ده، دا زما د نوکرۍ برخه ده. خو کله چې ما ولیدل لما سره کار کوونکي ملګري لکه محمد خان ساسولی، صدیق هایتو، لالا حمید خان او رحمت الله شاهین چې ډېر ښه خبریالان وو او د بلوچستان د میډیا اتلان ول ووژل شول، نو بیا زه هم په ځان وویرېدم او دلته مې پناه واخیسته.
که څه هم ملک سراج اکبر پر استخباراتي ادارو د دې وژنو تور لګوي، خو حکومت په واري واري دا تورونه رد کړي دي. د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې مشر عیسا خان بیا د حکومت تر څنګ په نورو وسلوالو ډلو هم تور لګوي چې د خبریالانو ژوند ته ګواښ دي.
کوم تنظیمونه دي هغه وایي چې موږ مطلب د پاکستان په خلاف باندې دا پروپاګاندا یا دا د ادارو یا د پوسټ په خلاف پروپاګاندا کوي، نو هغه موږ دا میسج تاسو کوم میسج دا په دغه الفاظو کې چې موږ درته وایي تاسو به نشر کوي. او بل خو دا کچیر دا اوسی نو بیا پاکستان چې کوم فوج دی یا اداري دي هغه بیا دا تور لګي دا هغه چې تاسو کوم د چا میسج دا خپل دشمن خلک دي، دا خو عوام دشمن خلک دي، تاسو دې پیغام چې نشر کوي نو په دې کې تاسو ذریعہ جوړیږي په ملک پر تفریح جوړیږي یا د انتشار جوړیږي او زری تاسو جوړیږي. نو صاحبیا هیڅ هغه د دوار خاصه دی سخت سره انتره شانکی دی دغه سخت دغه د خاصم پرشر دی د خاصم پرشر دی په ډېر مشکل تر کې اچي دا څنګه ساتل
د عیسا خان زلمی په وینا په بلوچستان کې په تیرو څوکلونو کې تر دوه لسه زیات خبریالان وژل شوي چې په کې زیاتره بلوچستان دي. نو پښتنه دا ده چې په داسې حالاتو کې په صوبه کې خبریالان رښتونې صحافت کولای شي او کنه؟ عیسا خان ځواب راکوي.
اوس اوسر خیال دی چې زما په نظر چې زه کم ګورم یا زه کم شیم سوم حقیقي جرایزم خو تقریبا زه خدا ته نه سوال کوي حقیقي جرایزم چې څوک وي، مطلب زه دا وایم کله چې زه د ډیر ستونزې وینم په دې شار کې وینم په دغه کې وینم زه د ویرې زنه سم کولای چې دغه بیان کوم یا هغه باندې خبر جوړ کړم یا هغه باندې راپور جوړ کړم. نو لکه چې څنګه شیم سوم لکه څنګه شیم چې زه وینم دغه څه ما تشکاری زی نور خو ساعت هم د دې ستونزې سره مخامخ دي.
خو ملک سراج اکبر بیا وایي چې د بلوچستان اصل حالات له بهرنی نړۍ څخه په سیستماتیک طریقه پټ ساتل شوی دی. نو د خبریالانو او بشري حقوقو نړیوال سازمانونو ته پکار دي چې د بشري حقوقو د درناوي پاړه کې نور فعال شي.
تاسو مشاله رادیو او سم قبایلی سیمه ته ورزو په کوم ایجنسی کې د پولیټیکل انتظامی له خوا د نرخنامې ورکولو سره سره په صدې بازار کې دکانداران د خپل خوخي نرخونه ټاکي او خلک وایي چې دکاندارانو له خوا خوراکي توکي په زیات نرخ کې خرڅيږي. په دې اړه هم ولس سوي له طارق اورګزی نه وایو.
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې پولیټیکل انتظامی له خوا نرخنامې ورکولو باوجود په صدې بازار کې دکاندارانو د خپل مرزي نرخونه مقرر کړی دي. مشال لوډو سره د خبرو کولو په وخت د سیمې خلکو زیاته کړه چې دکاندارانو له خوا خوراکي توکي په زیات نرخ کې د خرڅولو خلاف ورزي باوجود پولیټیکل انتظامی خاموش ده.
زه خو صدې ولایم نمام اعظم خان دی. صدې کې کوم نرخونه دي؟ دا خو یار سړی خپل خپل غلی کنه، چې څوک په یو ریټ خرڅوي څوک په بل ریټ خرڅوي دال د خو یار سړی خپل خپل غده نرخ دی چې څوک څنګه خرڅوي خرڅوای شي.
د خوراکي توکو د نرخونو په حق له یو بلکس مشال لډو ته اول چې د نورو علاقو په مقابله په ساده بازار کې نرخونه زیات دي.
شاونا خون ونواده ساده وسیدونکه ساده کې هټ مټر ګرون دی یو سل 10 روپے کیلو دی او لګون دی 45 روپے. نورو لکو د هډر جوت پارک دی کنه چې نورو لکو کې لګون په 60 روپے وی منی په 45 خرڅي نورو کې 50 روپے وی منی یو سل 10 روپے خرڅي لا ټماټر اور په وای دي.
خلک وای چې دکاندارانو لخوا د نرخونو د زیاتوالي په وجه ګرانې کې نور هم اضافه شوې ده. د سیمینا یو بل کس مشال لډیو ته وویل چې په دې صورتحال کې عام اولس د دې جوګه نه دی چې ژوند ضرورتونو سیزونه په ارزانه باید ترلاسه کړي.
سادی اوسیدونکو هم توج ماما دی موډ غریب حال کې او مو سل روپے نشي یو تولې ځکه لن نرخ زیات شي مو باندې اثر وی دی. حکومت په کور دی چې نرخنامې دکاندارانو ته ورکړي په دې باندې دی پرا پرا نظر
مونږ چې کله د خپل مرزي د نرخونو په حق له یو دکاندار سره خبرې وکړې نو نوم او غږ نه ورکولو په شرط مشال لډو ته وویل چې حکومت لخوا دوی ته په بقایته توګه نرخونه نه ورکول کیږي. د دې نه پس مونږ د صدې بازار انتظامی چارواکی پولیټیکل محرر عبدالمالک نه پوښتنه وکړه چې دکاندارانو ته نرخنامې ولې نه ورکول کیږي. نو په ځواب کې سداسی اویل
پتیرو درست لور پینزو کالو که تاستا پتا و سردون آبان بو مشکلات بو خوص انشالله مو دیده پرا دا نخنامه روانه کری دی خصوصا نوز پا مجدار دنکیم پولیتیکل ایڈمینیسٹریشن سکم دی دیده پرا دا اقدامات و چاد کری دی اور نخنامه انشالله چا سونه شوی دی سب نوریاتی کی گی او گدی نخنامو چو خلاب باکو آغا خلاب متا شکایت ملو شو نو پولیتیکل ایڈمینیسٹریشن بدا آغا خلاب مناسب کروائی کی
دو کور میں خلق گختنا کبی چه لوڑ نرخونا کابو کولو دا پارا حکومت دی عملی گامونا پور تکڑی تارک ورگزے مشال رڈیو کرم ایجنسی
تاسو مشال رادیو او ریاو په پښتونخوا کې ټاکنده غرمه د 12:30 بجې دی. عبد الحی کاکړ را سره په سټډیو کې دی او د دې ساتلن خبرونه درته وایي.
د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري په مشر کې د امریکا د ټولو پوځونو په خوانی مشر اډمیرال مایک مولن ته د خط د لیږلو په اړه د راپورته سوې ناندرې د جاج اخیستلو لپاره په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند د مهمو مشرانو غونډه سوې ده. د برتانیې پولیسو له پاکستان سره تعلق لرونکو د دې هیواد د مرکزي ښار برمنګم په څلورو کسانو د ترګرو جرمونو دوسیه جوړه کړې ده. د پاکستان داخله چارو وزیر ویلي په کراچي او بلوچستان کې په تیرو څو کلونو کې د تشدد په پیښو کې په مجموعي توګه تر 15,300 زیات کسان وژل شوي دي.
ځان خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه لرو. د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو پاڼې نن په اسلام آباد کې سره ارزهي راډولې دي.
ایکسپریس ورځپاڼ خپل ادارې کې لیکي چې د امریکایي پوځ په فانی مشر مایک مولن ترجمان د منصور اعجاز لخوا د خط ترلاسه کېدو تصدیق کولو باندې دا معامله نور هم کړکېچنه کړې ده. ادارې مخکې لیکي چې دې لړکې امریکا کې د پاکستان سفیر حسین حقانی هم په خپل دریځ کلک ولاړ دی. ادارې لیکي چې دې معاملې له د حسین حقانی یا منصور اعجاز له وجې دومره اهمیت نه ورکړی کیږي، بلکې په دې وجه ورکړی کیږي چې دې کې د صدر آصف علي زرداري او د پاکستان پوځ نوم اغستې شوی دی. وای چې د دې معاملې په حق له حقیقت راخکار کړی شي. ادارې بیا بیا په دې زور اچوي چې دې سپیناوي دې وکړي شي او لسته دې هر څه په ډاګه کړی شي، ځکه چې دا د پاکستان د داخلي استحکام او سلامتیا مسله ده او که په دې کې هر څوک کړوي هغوی ته سخت نه سخت سزا ورکړي شي. مشرک ورځپاڼې خپل ادارې کې لیکلي چې تیر ورځ قومي اسمبلی کې د مخالف ډلې مشر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د حکومت نااهلی انتها ته رسیدلې ده او پارلیمان کې د ولس دشمنه پالیسو باندې عمل روان دي. نو موږ ته په پارلیمان کې د ناستې هیڅ ضرورت نشته، باید چې موږ پارلیمان کې د ناستې په ځای ولس لور شو او د هغوی ستونزې هوارې کړو. ادارې لري چې د چودري نثار علي خبره په خپل ځای وکوه کته شي نو مخالف ډلې هم د اپوزیشن کردار په خشان نه دی ترسره کړي، نو دوی هم په خپل کردار لږ نظر اچول پکار دي. ادارې اخیری کې لیږي چې تمه ده چې حکومت او سیاسي مشران به په خلاص زړه د ولس د مفاداتو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. آج ورځپاڼې خپل ادارې پیښور کې په آلودګۍ لیکلي ده او وایي چې دې سره یو شمېر خلک د سینې او ساده رنځونو سره مخ شوي دي. ادارې وایي چې پیښور کې د بسونو او ویګنونو نه علاوه 1,000 رجسټر رکشې او 800 رجسټر ټیکسیان هم چلیږي، ولې د دې سره سره یو کم 20,000 رکشې او 19,000 ټیکسیان داسې دي چې رجسټریشن نه لري او ښار کې ګرځي. د کوم د لاسه چې آلودګۍ کې خطرناک حد پورې اضافه شوې ده. ادارې د پولیس چارواکي په حواله وایي چې د چالانونو او جرمانو باوجود دا گاڑی دا ٹریفک قانون خلاف ورزی کوي او دې سره په مختلف رنزونو کې اضافه روانه ده. اداریه اخیری کې وایي چې دا د پولیسو، صحت د محکمې او د وزارت ماحولیات او ذمہواری ده چې د دې هر څه مخنیوي وکړي او ولس د شور او لودګۍ نه پیدا کیدونکو رنزونو نه بچ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې دا وره شاهین بنیدی یو څو مطالبه ته په واشنگتن پوسټ کې کتنه کړې ده. راځي په غړې وورو.
واشنگتن پوسټ د کیرن برولیارد او کیرن ڈی جنگ لیکلی یو مقاله خبره کړې ده. مقاله کې لیکلي شوې دي چې په پاکستان کې د یو پټ لیک معاملې په دغه هیواد کې د طاقتور پوز او ولسی حکومت ترمنځ تقسیم نور هم ښکاره کړې ده او په دغه تناظر کې د پاکستان د امریکا سره اړیکې د خلاف په مینس کې ولاړې دي. تیر میاش په فینانشل ټایمز کې خپور شو یو کالم اور لګون کې ثابت شو. په دغه کالم کې منظور اعجاز نومي یو پاکستانی چې په امریکا کې ژوند کوي لیکلي چې یو پاکستانی ډیپلومیټ د ته ویلي وو چې د هغه وخت د امریکا د فوزونو مشر ایڈمیرل مائک مولن تا د پاکستان د فوج لخوا په حکومت د قبضه د مخنیوي لپاره د مرستې خواستو کې منصور اعجاز رستو سپیناوي کړي چې دغه ډیپلومیټ حسین حقانی و. د پاکستان د فوزی استخباراتو یو چارواکي ویلي چې جنرال اشفاق پرویز کیانی د ولسمشر زرداری نه غوښتلی چې حقانی راوغواړي او پوښتنه ترې وکړي. کارپوهان وایي پوز په خاص توګه په حقانی شک کوي. حسین حقانی ته په واشنگتن کې د یو اوخیار او فعال سفیر په توګه کتل کیږي او په پاکستان کې خلک په ولسی معاملو کې د فوز د برلاسي پر ضد د خپل اصولي موقف په وجه پیژني. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون د ویداری تر مخه دا فکر کیږي چې په تیرو وختونو کې د پاکستان استخباراتو د حقانی پر ضد منفی راپورونه خپاره کړي دي. واشنگتن پوسټ د جمعې د ورځې په خپل اداري کې لیکي چې په کابل کې دودیزې لوی جرګې ته د وینا په وخت ولسمشر حامد کرزي غوښتلی چې امریکایي او ناټو ځواکونه په افغانستان کې د شپې په وخت د لټون عملیاتو او بریدونو ته د پای ټکی کیږدي. کېدی شي ولسمشر کرزی په دغه غوښتنه چې ولس مرسته کوي دا یوه هڅه کول غواړي چې ځان ته او امریکې ته سیاسي ګټه راوړي. ورځپاڼه لیکي زه چې د هغه د بریالیتوب په اړه هیله من شو. په لویه جرګه کې د امریکا او افغانستان ترمنځ په ستراتیژیکي لوزنامه بحث کیږي خو دا معامله به د کرزی لپاره اسانه نه وي ځکه چې په نوموړي باندې د پاکستان ایران او روس غوندې ګاونډي هیوادونو لخوا لوی فشار دی چې په دغه هیواد کې د اوږدمهاله امریکایي فوزي وجود اجازت ورنکي. نوموړی به افغان ولس هم مطمئن کوي ځکه چې هغوی د مغربي ځواکونو د عملیاتو او په دغو کې د عادي وګړو د وژنې نه زړه چاودي دي. همدغه وجه ده چې کرزی غوښتنه وکړه چې د شپې عملیات ته ودرول شي. واشنگتن پوسټ په اداریه کې لیکي په افغانستان کې د امریکې د ستراتیژۍ پلویان او مخالفین باید دواړه د ملګرتیا د لوزنامې مرسته وکړي. د دې سره به د کال 2014 نو وروستو افغان حکومت ته استحکام حاصل وي او امریکا به هم کولی شي چې د افغانستان او پاکستان دواړو نه د ترهګرۍ د کوم نوي خطر په تیزی سره مقابله وکړي شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
تاسو مشال رادیو او اوس هم درته نړیواله موضوع لرو. په شام کې د جمعې تر منځ وروسته هم پر مظاهره چانو باندې د حکومت له لوري ډزې وشوي او په دوی کې یو شمېر مظاهره چان هم ووژل شول. یعنی شاوخوا 15 مظاهره چان په دې کې وژل شوي دي. فرانسې او ترکیې بیا په عین وخت کې نړیوالو ته د ولسمشر بشار الاسد د رژیم پر ضد د لا ډیر فشار راوستلو لپاره ټینګار کړی دی. د سوریا د حالاتو په اړه نور تفصیل د مشال رادیو همکار هارون بچاله واشنگتن نه راکوي.
د رواني میاشتې له دوهمې نیټې را په دې خوا چې د سوریا حکومت له عرب لیگ سره ومنله چې له خاري مرکزونو به پوځي ځواکونه وباسي او سیاسي بندیان به خوشي کوي. راپورونه وایي په سوریا کې په سلګونه عام وګړي له پوځ څخه یاغي شوي سرتیري او رژیم پلوا ځواکونه وژل شوي دي. عرب لیگ په عیني حال کې د سوریا غړیتوب ځنډولی ورته خبرداری ورکړی چې کچرې د مظاهره چانو پر وړاندې د زور زیاتي لړۍ ته زر تر زره د پای ټکی کېنږدي نو د عربي هیوادونو لخوا د مالي بندیزونو سره به مخ شي. د سوریا حکومت بیا وایي کوشش کوي له عرب لیگ سره کړی تړون عملي کړي خو په ورته وخت کې له خپلو ګاونډیو هیوادونو غواړي تر څو د هیواد دننه مخالفو ډلو ته د وسلو ملاوېدو د بهرنیو لارو د تړلو په برخه کې د سوریایي رژیم مرسته وکړي. یو لبناني چارواکي د سوریا د یو چارواکي په حواله رویټرز ایجنسی ته ویلي هغوی آماده دي چې بهرنیو څارونکو ډلو یا تنانو ته سوریا ته د ورتلو اجازه ورکړي خو له دغسې کولو مخکې غواړي چې د عرب لیگ له جنرال سیکرتر سره ځینې تحفظات شریک کړي. په عین وخت کې د فرانسې او ترکیې خارجه وزیرانو د ترکیې په پلازمینه انکره کې د سوریا په وضعیت خبرې وکړې چې وروسته بیا یو ګډ خبري کانفرنس ته حاضر شول. د فرانسې خارجه وزیر ایلن ژوپې په خپلو څرګندونو کې د سوریا پر ضد د لا سختو بندیزونو د راوړلو په خبره ټینګار وکړ او هیله وښوده چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا به په سوریایي وګړو راغلي په دې سخت وخت کې خپل نړیوال مکلفیت په خشان سرته ورسوي. زما په فکر دا به ښه وي که امنیتي شورا له یوې پرېکړې سره راشي. دا کوم عادي حالت نه دی. د یوې لویې کچې بحران چې 3.5 زره خلک وژل شوي دي، 40,000 بندیان د سوریا سوریا په زندانونو کې شکنجه کول کیږي دا د منلو وړ نه ده چې ګنې امنیتی شورا دې غلی پاتې شي. زهیلمن یم هغه څوک چې د امنیتی شورا د قراردادونو مخه نیوي به په واقعیت خبر شي. یاد دې وي چې د ملګرو ملتونو په امنیتی شورا کې د سوریایي ولس پر وړاندې د بشر الاسد رژیم د تیرایو د غندنې په مخه وړاندې کړل شوی د تیرې میاشتې قرارداد چین او روسیا ویټو کړی دی. ښاغلی جو پی دغه راز د سوریا د پاسونونو په کورنیو جګړو کې د بدلېدو د احتمال له کبله اندېښنه او خودا چې ویل موږ د سوریا په اپوزیشن غږ کوو سو په پوځي بلوو د لاس پورې کولو څخه ډډه وکړي. کورنۍ جګړه ښکاره ده چې یوه بربادي به له ځانه سره ولري. موږ تیار یو چې د دوی مرستې وکړو. ما دغه خبره کړې ده او دا چې موږ د یو اړخیزه مداخلې په حق کې نه یو. که چېرې د پوځي مداخلې اړتیا پېښه شوه نو د دغه یو حرکت باید چې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا لخوا منظوري ورکړل شي. د انکارې خبرې غونډې ته په وینا کې د ترکیې خارجه وزیر احمد دیوتوګلو وویل د عربي هیوادونو خلک حق لري سو د جمهوري بدلون لپاره خپل هلې ځلې پر مخ یوسي. خو که چېرې د سوریا حالات همدغسې دوام ولري نو د ده په خبره چې دوی به بې طرفه پاتې نه شي. موږ لومړیتوب دا ټاکلی چې د عرب لیګ د اوسني نوښت په ترڅ کې وینه تویدنه ودرو. خو که چېرته سوریا دا پلان عملي نه کړي نو د ډلیزو وژنو د مخنیوي لپاره به نورې لارې چارې په خاصه توګه د بندیزونو د لګولو لاره وکارول شي. اخو بیا رویټرز ایجنټس د لبنان لپاره د ایران د سفیر غزنفر رکن آبادی وینا راغستې چې ویلي دي د سوریا پر ضد بهرنۍ دړه کې ایران هڅوي سو خپل ملګری هیواد سوریا ته لا ډیر نږدې شي. ایجنټس د سوریا د مظاهرچانو د جمعې د ورځې هغه شعارونه هم راغستې چې په ترڅ کې د نړیوال حکومتونو غوښتي سو د سوریا د اپوزیشن سره د یووالي په څرګندولو خپلو هیوادونو د سوریا سفیران وشړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
کیک دے کیک دے
اونیز پروگرام د کوچیانو د ژوند انزور. کوچیان څوک دي؟
کوچیان د پښتنو یو برخه ده په کلتوري ژوند کې. دي
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستان نه ګورستان موږ روان یو رمو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مچ زو ارازو بچیانو نه سبق وای نه تعلیم دی دا یو لمونځ د کوه غي د ملاج د کوه په زبا د کوه
دا دوی ستونزې څه دي؟
خو موږ کنه نه ورو د خدای په بده خدای په موږ کنه.
دا کوچیانو لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کیک دی کیک دی هر جمعه دا سهار 15 کم 11 بجې او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3:30 بجې اوریدل شي. تاسو مشال رادیو او مشال رادیو کوچیان هم نه دی هیر کړی او د کوچیان لپاره ځانګړي خبرونه کېګدې په جمعه او خالي اوریدل مهیروي. راتلونکي جمعه او خالي به خامخا د مشال رادیو نه واوري او اوس به هم رپورټونه لړۍ ته دوام ورکو. په دی واشنگتن پوسټ ورسپانه کې د امریکا د قومي امنیتي چارو کارپو پال میلر لیکنه خبره شوې ده. د لیکي جګړه یو ورځ حتمان پای ته رسیږي. جګړه تل تر تل نشي چلیدلی نو ځکه د امریکا راتلونکي ولسمشر باید دا پوښتنه وکړي چې کله به د امریکا حکومت په ګردنړۍ کې د ترهګرو په نخښه کولو لپاره د بي پيلوټه الوتکو کارول ودروي. د دې پوښتنې په اړه د مقالې مهمه برخې له پامیر ساحل اورو.
لیکوال پال میلر لیکي د بي پيلوټه الوتکو د بریدونو پروګرام یو تاکتیکي او ټکنالوژیکي نوښت لري چې د القاعده پر ضد په جګړه کې ډیر زیات کار کړی دی. د دې ټکنالوژۍ له لارې په دقیق او کره ډول نښه ویشتل کیږي او دا یو داسې شی دی چې د امریکا پوځ یې له نسلونو خوب لیده. لیکوال وایي خو بي پيلوټه الوتکو بریدونه د جګړې هغه عمل دی چې پکې خلک وژل کیږي او جګړې یوه ورځ ودرېږي. جګړې باید یو ورځ پای ته ورسی. پای ته نه رسیدونکي جګړې د منلو وړ هم نه دي او خطرناکې هم دي. د امریکا حکومت د دې داوا نشي کولای چې د یو کس پر ضد د نه ختمیدونکو نړیوالې جګړې عمل روان کړي چې دا یې ملي امنیت ته د ګواښ په توګه ویني. پال میلر وایي په دې باور نه لري چې د امریکا ولسمشرانو جارج بوش او باراک اوباما د خپل واک ناوړه ګټه اخیستی وي. دا هم ښکاره ده چې بي پيلوټه الوتکې به تر څو کالونو پورې په اسمان کې وي. معنا دا چې بریدونه به کوي. خو د دې دا معنا نه ده چې هر امریکایي ولسمشر دې دا وکاروي. د مقالې تر مخې د سپتمبر د 11 تر بریدونو وروسته امریکایي کانګرس ولسمشر ته دا اجازه ورکړه چې د هغو کسانو پر ضد ټول ضروري او مناسب قوت وکاروي چې دا جګړه یې پیل کړې ده. خو اوسنیو حالاتو ته په کتو ولسمشر باید دا واضح کړي چې پر داسې دقیقې تګلارې کار کوي چې د القاعده پر ضد جګړه دې پای ته ورسوي او له دې سره بیا د حکومت هغه هڅې هم ودرېږي چې له لارې یې دوی خلک وژني. پوښتنه دا ده چې دا جګړه به کله پای ته رسی؟ لیکوال لیکي دا یې ځواب نشي کېدای چې هر کله چې د القاعده ټول غړي ووژل شي نو بیا. ځواب لګته تو پیچلی دی. جګړه به هغه مهال پای ته رسی چې د امریکا استخبارات القاعده په واضح ډول د ملي امنیت لپاره خطر ونه ګڼي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي. تاسو مشال ریډیو نه پرلپسې نه ساعته خبرونه اوري، او په دې خبرونه کې موږ درته ګڼ خوندور اونیز پروګرامونه لرو. په روانه خبرونه کې تاسو ته د نړۍ رنگونه اونیز پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو د نړۍ د بیلابیلو رنگونو او خوندونو په اړه اوریدلی شئ. دا خبرونه درته ګلایا وړاندې کوي.
قدرمن اوریدونکو، د مشال ریډیو اونیز پروگرام د نړۍ رنگونو کې زستاسو قربا ګلیا عظیم په پروگرام کې ستاسو هرکلی کوم. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وئ. په دې پروگرام کې مودلا د نړۍ له ګډ ګډ نه ساينسي، ټکنالوژي، انټرنیټ او د فلمي نړۍ خبرې او کیسې راغونډې کړې دي. اوریدونکو، لومړی خبر کو چې روس او امریکا په ګډه خلایي مشن پیل کړی. د کازاخستان د امریکا او د روس په ګډه سویاس ټی ایم ای 2 خلای جاز الوت وکړو. په دې خلای جاز کې د روس دوا او د امریکا یو ستور مزل سپور دی. دا ستور مزل با په خلا کې نړیوال سټیشن ته ځي. دا خلای مشن 2 میاشتې د ځنډ ښکار وو چې په خلا کې نامعلومه جاز د جنگیدو پیښه رامنځته شوې وه. په خلای جاز کې سپور ستور مزلو دا لومړی سفر دی. اوریدونکو، په عمومي توګه خو انسانان د خپل صحت لپاره ورزش کوي، خو د جاپان یو روبوټ د ورزش لپاره سایکل چلوي. زو ټوکیو تا په جاپان کې یو وړوکی روبوټ د انسانانو په شان سایکل چلوي، او هغه هم خطیز. دا سایکل چلولو پر مهال دا روبوټ چې کله ودرېږي نو د انسانانو په شان خپې په ځمکه کېږدي. دا روبوټ د ریموټ کنټرول د لارې چلیږي، او د لاسونو نه بغیر هم سایکل چلولی شي. د دې روبوټ د نندارې لپاره یو شمېر خلک د ټوکیو یو ادارې ته روزانه راځي. اوریدونکو، دا خو مو واوریدل چې د جاپان یو وړوکی روبوټ سایکل هم چلولی شي. اوس مو خبرو چې د جاپان کمپیوټر کې مشين د نړۍ له ټولو 30 کمپیوټر اعزاز ترلاسه کړي. د جرمني او د امریکا یو پونتون په ګډه د نړۍ تر ټولو 30 کمپیوټر لیست خپور کړي، چې تر مخه د جاپان کې مشين هغه ټول آزماینو کې بریالي شوی چې یو 30 کمپیوټر لپاره پکار وي. د جاپان 30 یا سوپر کمپیوټر کې جدید ټکنالوژي هم استعمال شوې ده. د نړۍ له ټولو 30 کمپیوټر به د 2012 کال نومبر کې کار شروع کړي. د دې کمپیوټر جوړونکو وایي چې د جاپان سوپر کمپیوټر به نه یوازې د دې هیواد بلکې ټول نړۍ لپاره به ډېرې ګټې ورکړي. د برتانی شمالي ایرلند کې ولس کال وروسته غلا شوې د واده د فټوانو البم واپس کړی شوې دی. زو ایرلند ته د برتانی شمالي ایرلند کې نیګل او ګیلن سټیوارت د واده عکسونو البم ولس کال وړاندې غلا کړی شوې وو. هغه وخت دواړه ډیر زیات خفه شو چې د واده عکسونه ونه کتل. خو تیره اونۍ یو نامعلومه کس د عکسونو البم کور بهر دروازې کې د یو پلاستیک کڅوړه کې پریښودل. ګیلن وایي چې دوی کله کڅوړه کلا وکړه نو ډیر زیات حیران شو. دوی وایي چې د ماشومانو لپاره دا یو ډیره لویه تحفه ده. د ګیلن میرمن وایي چې هغه کس ډیر مننه کوي چا چې د واده عکسونه اوولس کال وروسته واپس کړو. د لندن اولمپکس لوبو لپاره تیاری روان دي او د برتانی د دفاع وزارت وایي چې د امنیت لپاره د ځمکې نه ځمکې ته ویشتونکي میزایل هم پر ځای کړی دي. زو لندن تھا. دا ځل د اولمپکس لوبې به په لندن کې د 2012 کال جولای میاشت کې شروع کیږي. د لوبو لپاره که یو خوا انتظامات روان دي نو بل خوا د امنیت لپاره هم کلک ګامونه پورته کولی شي. د لوبو پر وخت امنیت پر ځای ساتلو لپاره د امریکا نه به سل خوفیه ایجنټان لندن ته راځي. د برتانی د دفاع وزارت وایي چې لندن د بریدونو نه محفوظ ساتلو لپاره د ځمکې نه ځمکې ته ویشتونکي میزایل هم پر ځای کړی شوی دی. امنیتي چارواکي وایي چې د دې مقصد هغه نامعلومه الوتکه راغورځول وي چې ګینې په سټیډیم کې په نندارچیانو د راغورځېدو خطر وي. د اولمپکس لوبو لومړی دستوري سټیډیم کې به 80,000 خلک موجود وي. اوریدونکو په لومړی نړیوال جنگ کې فرانس د پیرس ښار بچ کولو لپاره نقلي ښار جوړ کړی و. په لومړی نړیوال جنگ کې فرانس د جرمني د حملو نه بچ کولو لپاره نقلي پیرس شمال اړخ ته جوړ کړی و. د دې پلان مقصد جرمني ځواکونه تیرباسل و چې اصلي پیرس ښار د تباه کېدو نه بچ کړي. د لندن ټیلیګراف ورځپاڼې تر مخه فرانس په نقلي پیرس کې هم هغه شان ودانۍ مجسمې او د رڼا بندوبست کړی و او دې سره سره د کورونو په چتونې د ګلاس شیشې لګولې وې. د دې کار لپاره انځورګر خدمات هم ترلاسه کړی شوي وو او لوی لوی انځورونه هم جوړ کړی شوي وو. د فرانس دا پلان کامیاب شوی وو او د جرمني جنگي الوتکو نقلي پیرس په نښه کړی و. اوریدونکو تر ټولو لوی سیارچا د ځمکې مدار ته ډیره نږدې شوی. سلور سبا متره اوږده سیارچا د ځمکې مدار سره نږدې تیره شوې ده. د دې سیارچی او د ځمکې فاصله د سپوږمۍ نه هم ډیره کمه وه. د دې سیارچی خو نه ځمکې سره د جنگیدو خطر ده او نه به هم په نظر راځي. دا په 200 کالو کې لومړی تر ټولو لوی سیارچی ده چې د ځمکې سره نږدې تیره شوې ده. د ناسا چارواکي وایي چې دا لومړی ځل دی چې دومره لوی سیارچی د ځمکې سره نږدې تیرېدو معلومات پر وخت مو ترلاسه کړي دي. چیلی کې د ویل میانو او یا لکه پخوانی باقیات موندل شوی دی. زو سان دیاګو تا. د چیلی سرخال سان دیاګو نه 1500 کیلومتره لری شمال اړخته اټاکامی نومي خار کې د اتیا ویل مایانو باقیات موندل شوی دي. د کارپوهان په نظر دا ډیر حیرانوونکي دریافت دی. دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې په یو ځای دومره لوی شمیر کې د ویل مایانو باقیات موندل شوی. کارپوهان زیاتوي چې په باقیاتو کې ځینې مکمل ډانچې هم شته چې دې سره به نور ګټور معلومات هم ترلاسه شي. د چیلی په کوم ځای کې چې د مایانو باقیات موندل شوی دي هغې ته د ویل غونډې هم ویل کیږي. Thank you. اوریدونکو د کیمبرج پونتون کارپوهانو د ملیریا خطرناک جراثیم معلوم کړي چې د انسان وینې کې په سرو خولیو کې دننه ننوځي. ساينس پوهان وایي چې د دریاب سره به د ملیریا ناروغۍ لپاره ویکسین جوړولو کې ډیره مرسته ترلاسه شي. دوی وایي چې دا دریاب حیرانوونکې او متاثرونکې دی. په نړۍ کې هر کال 10 کروڑ خلک ملیریا ناروغۍ کې اخته کیږي او 10 لک پکې د دې ناروغۍ له کبله مړ کیږي. د ملیریا ناروغۍ زیاتره په افریقایي هیوادونو کې ده. اوریدونکو د ډنمارک یوې ادارې په صحرا کې د واورې جوړونکي لوی مشین د جوړولو پلان لري. دا مشین به په شمسي توانای چلیږي. د دې مشین په چت به د شمسي توانای پلیټونه لګیدلی وي او لاندې به د دې توانای نه واوره جوړیږي. دا مشین به 4 انچه واوره جوړولی شي او د دې لپاره نور تجربې هم روانې دي. په دې مشین کار کوونکي ویر هیګن نیویارک ټایمز ورسپانې ته ویلي چې دا پراجیکټ به هغه ځای کې امیدونه ښکاره کړي چې خلک نا امیده شوي او څوک دا اندېښنې لري چې را روان ورځو کې به د اوبو قلت وي. نو د دې لپاره دا ویل دي چې د دې متبادل لارې هم شته. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د هالیوډ نوې فلم امورتلز نمایش لپاره وړاندې شوې او د امریکا په باکس افیس کې په لومړي نمبر دی. د دې نه وړاندې 300 فلم ډیر کاروبار کړی وو او د هغه فلم ډایرکټر امورتلز فلم جوړ کړی دی. په دې فلم کې هندي نژاد ستوري فریدا پینتو هم کار کړی دی.
Long before man roamed these lands, there was a war in heaven. The victors declared themselves gods, while the vanquished were renamed Titans, and forever imprisoned within the bowels of Mount Tartarus. King Hyperion and his legions seek to unleash the Titans and wage war upon this world.
I will end the reign of the gods.
د امریکای استخباراتي ادارې اف بی آی جوړونکي جی اډګارد په جون نوې فلم نمایش لپاره وړاندې کړل شوې ده. په فلم اډګارد کې د هالیوډ مشهور ستوري لیراندو ډیکاپریو کار کړی دی. دا فلم په حقیقي پیښو جوړ شوی چې څنګه د امریکا اف بی آی اداره جوړ شوه.
When morals decline and good men do nothing, evil flourishes. A society unwilling to learn from the past is doomed. We must never forget our history. We must never lower our guard.
Every citizen in this country were uniquely identifiable by the pattern on their fingers.
The president is afraid. It's time this generation learned the difference between villain and hero. Even great men can be corrupted.
د هند نوې فلم راک سټار په لومړی اونۍ کې د 4 کروڑ روپو کاروبار کړی دی. په دې فلم کې رنبیر کپور سندرغاړی وی. په فلم راک سټار کې پاکستانی نژاد ستوري نرگس فخری هم کار کړی دی.
संगीत निकलता है। दिल टूटा कभी? कभी प्यार भी हुआ तुझे?
मतलब ये लड़का उस्ताद जी, ये
हमने कह दिया ना डिगरा सा, इस पर लगा दीजिए।
تو مشهور ستوري اکشه کومار او جان ابراهيم نوې فلم ديسي بويز با د نومبر په 15مه نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. په فلم کې د پیکا پاډوګون هم کار کړی دی.
د 6 فټ کا او د 5 فټ 8 انچ کی لگتی ہو. وی لک گریٹ ٹوگیدر.
کتنی لڑکیوں پہ یہ سن ٹرائی کر چکے ہو؟
میں نو تو ہاٹ لگ گئی.
یو ار ا بیچ.
عزت سے بات کر. میری بھابھی ہے.
بس آج رات کے لیے
मैं जानता हूँ कि हम 3 महीने से इस घर में बैठे हैं और तुझे इस जॉब से बहुत पैसे मिलेंगे, लेकिन तू वो इंसान नहीं है चेरी।
Why don't you understand? कि कॉलेज से लेके आज तक मैं हर चीज में फेल हुआ हूँ जिसमें तूने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन आज मैं फेल नहीं हूँ।
Make some noise for the Desi Boys!
Hi, I'm Rocky.
और दुनिया मुझे हंटर बुलाती है।
Make some noise for the Desi Boys! 1, 2, 3, go!
قدرمن اوریدونکو دا وا د نړۍ رنگونو نننۍ خبرونه د مشال ریډیو یو حسبه او هیله لرم چې تاسو زړه ته به پریوتی وي. قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې د خپل سیمې حیرانونکې قصې او عجیب معلومات له موږ سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لار هم کولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420211211. زما دا ټلیفون شمیره بیا تکرار کړم 00420221124121. هم دې سره قربا ګولیاست اجازه ورکړئ. را روانه ونې بیا در سره پلوی الله مسپارم.